پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبې د شپې په عملیاتو کې ولسیک خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. ملي امنیت په یوه خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موسی قلعه ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخته خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز یې ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلي غني ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر ویشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلې دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درونو رو پخوانی چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغشتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل سول. د 2013 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ترامپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو ده ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ترامپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړې چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ترامپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واورېدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرابا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسیي کې.
بشپړ څرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګ به دا هم واورئ چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګ به دا هم واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنۍ د راتلونکو شنبې د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له امله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرابا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسیي کې. یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرابا کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت خاموش.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی وو. خو د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د 4,943 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکې مودې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت د سړې لخوا ورته هدایت ورکړل شوی دی چې باید امنیتي د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي مو خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي خپل رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخو د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوی د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رای مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. د ښاغلي رشید سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رای مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایي چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره چې د خلکو ګډون پروسې کې محدوده وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاروړې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسایل مطرح کړي.
تاسو سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د دوی لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکنو ته کم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي هلته، د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره لوسو باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرو پرتو ولسوالۍ یا په لرو پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټول برابر په دام اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده. په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایت کمیسیون ده، د سوار بنسټونه دي، دوی ته باید ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې بریک پر شوی ده، خو تازه خلک کوم جنډ ورته وښتي عبدالغش نور براجي هم تر ګواښ باندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي. دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
کچېرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښلنې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده. او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 2022 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړي. خو تر هغې مخکې راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید ظهیر ملي دروري.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د پیاز او کچالو د ساتنې په موخه د سلور شپېته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د سړخونی په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلي رستمی له قوله د سړخونو کې به 235 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمیر نور هغه ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلې کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینه زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو میګاواټ، پروان کې 650 کیلوواټه او بغلان کې به بیا 450 کیلوواټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. پاینال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغه ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغه ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تای ساتو د حملې مسؤل بللې. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استودیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبر ته د خپل وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هم ډیر فشار راوستی چې په خوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ زوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي؟
فرانسا، جرمنی او برېټانیا دي د درې وړو هغه هیوادونو دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې وړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چنځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیان واخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیه کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترچول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر کري.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړي. دغه ګڼو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وختنه وکړه چې په خپله پرېکړه کې بدلون راولي، کنه ډېرې خزې به د رایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د خزو لپاره عکس اخیستل تل یوه ټولنیزه او دودیزه ستونزه ګڼل کېږي، او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د عکس اخیستلو موضوع د خزو لپاره یوه ننګونه بلل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
په یو وړه ګرم خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دې شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د واکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومي سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنی پته غز موږ ساکس او دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، پر شي زبانی دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رای ورکوي وای پرېږدي، چې دا که سرته بيخي نه پرېږدي وای دا خوتي ساکس اخلمش په دې خاطر دې سرای ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخ.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چې ته موږ پښتنې چې عکس نه ورکوو. موږ کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوو.
په هلمند کې بیل دی هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر شجه درای مرکزونو ته نسی تلی، خو دلته راټولې شوې شجه وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي میرمنې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دا خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دا باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره دا شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شریدین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ کې زه ورکه مثال زبې یو شزه اجازه ولرم، نور په صلاح او شزه د کورو څخه اجازه نه لري چې خبري وکړي عکسونه واخلي دغه ورکې. دغه موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسېږي.
زما نوم شغلات زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایې ورکوو او ګټه لګوو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یو ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محروم کړي. دوی د انتخابات پر خپلواک کمیسیون ژغ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول درای مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لته تاسو سره.
دا د ازادي راډیو دا دوستان اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکی تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو اتلسو کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړی پیخه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي، آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یو پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوي وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅیږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې؟ په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالي لیکوالي کې چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشینی څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالي د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمی دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغه ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپریږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
دیپان ته دا خواست کوم زه د بشه سره خبره کوم چې اباستانه غوي وي وي زه امریکایان سره سوله کوم خو د دې سره وربان کوم تاسو د دې امریکایان نو تاسو نه کوم نو دا غوانان څه کړی دي؟ دا غوانان سره جنگي دي، خاص دا غوانان دشمنان نه څه خاص د ملک دشمنان نه نو سوله کوي نه د سولې خوښ من نه خاص د ملک دشمنان نه د غوانانو دشمنان نه. سلام احترام هیڅ په خبرو موږ شرمیږو. لیاز دی خدای په لیاز دی رسول په لیاز دی قرآن نور د افغان ما وزنه نور بدران ما خوشاله وي پرې د افغانان خپل غریبۍ ته پرې د هر طرف ته افغانان به څنګه خلک مرګي پرې حکومت په بمبارې کې دی کدي طالبان په بمبارې کې دی نور په دې خور افغانان نه زړه وکي. لیاز دی خدای په لیاز دی قرآن بس دا اندوم نه کترو نه بس افغانان شرم وکي حیا وکي نور ملکونه وشرمي هي وقدارانو هي زوره ورو حالا به خپل نه وکي اوراج ما شر کې همدا بس او سلام په احترام.
دا کورنا د ورسوالۍ نه دا په ځلخان او شلا په خمسه سره په ماس نه ولې دي د سولې په ځابه باندې وایي چې پیغام کوم دا افغانستان او دولت او طالبان ته چې دغه غوڼه ډیره فائدہ او پاکستان ایران پرې چې د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي دا افغانستان خاور مخر کوي تاسو په خپل منځ کې اوربان وکي او سولې وکي نو له سولې په باره کې په امریکا کې د لغت یو نمبر او پاکستان ایران ته چې وایي دولت ځاري کوي چې موږ سولې وکي یا د بل پرې سره مشکل کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سرکښین خپل منځونه چې سولوي کې او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخونه شي او پاکستان او ایران زموږ په خاوره باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان